द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
درنو عزتمن اوریدونکو ستړي مشه یو خرخ لسته وساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه اوري نن د پنځشنبه ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي. د ماښام شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دي. زه مستاسو قربانم منزه شهید
او زه محمد اکرام.
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
د پاکستان وزیر اعظم نن د چین پاکستان اقتصادي لارې د حویلیانا تا کوټ پورې د سړک جوړولو پرانسته کړي. د پښتونخوا د اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وای فکر نه کوي په دغه پراجیکټ کې صوبایي حکومت په اعتماد کې اخیستل شوی وي.
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ترقی اور خوشحالی کے سفر پر نکلا ہوں. میں کوئی جلسوں کی جلوسوں کی مہم پہ نہیں نکلا.
قبایلی سیمو مشرانو نن یو ځل بیا پیښور کې یو مطبوعاتي کانفرنس کې د تور قانون اف سی آر ختمولو غوښتنه کړې. د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر رحیم شاه وایي
او موږ نه د فاټه حیثیت ختم کړی شي. موږ نور قبایلیت کې وخت نشو تیرولې. موږ اف سی آر نور نشو برداشت کولې. دا ناقابل برداشت قانون دی.
د امریکای چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي په شام او عراق کې داعش د کال 2014 نوروستو دا وخت تربل هر وخت زیات کمزوري حالت کې دی.
سرچې کې تاسو واوریدل و زغک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاک چین اقتصادي منصوبې لاندې د خیبر پختونخوا مانسهره کې د حویلیا او تاکوټ ترمنځ د موټروی سنگ بنیاد ایښو دی. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه د موټروی د یو سل او شل کیلومتر برخه به د ایبټ آباد او مانسهرې نه تیریږي چې په 2 میاشتو کې به سرته رسولی شي. وزیر اعظم نواز شریف په داسې وخت دغه منصوبې پرانسته کړې چې د خیبر پختونخوا حکومتي او اپوزیشن مشران د واکمن مسلم لیگ نون مرکزی حکومت نه د پاک چین اقتصادي منصوبه کې د خپلې ټولې غربي برخې غوښتنه کوي. د ملک وړو صوبو مشران په مرکز تور لګوي. د عربونو ډالره دغه اقتصادي منصوبې غټه برخه پنجاب ته ورکول غواړي. اخواته د اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود ویلي دي هغه فکر نه کوي چې په دغه پراجیکټ کې صوبایي حکومت په اعتماد کې اخیستل شوی وي.
اخوا پاکستان کې د سار یوې ادارې سنټر فور ګورننس اینڈ پبلک اکاؤنټبلټی په خبر پریس کلب کې د مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کړې ده چې فاټا اوس هم د اف سی آر قانون لاندې د کوم چې یو تور قانون بلل کېږي او د دې قانون د ختمولو غوښتنه کړې ده. د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحاد مشر رحیم شاه ویلی دی چې 22 ترمیمی بل به په پارلمان کې تر داده مپرو دی او هغه اوسه پرې هم ځنډول شوی دی.
د پاکستان بلوچستان ایالت کې د صحت څانګې د ملیریا د مخنیوي د اونۍ نمانځي. په صوبه کې 20 ضلع د ملیریا له ناروغۍ سره مخامخ دي او په اغیزمنو کې زیات شمیر ماشومان دي. نړیوالې مرستندویه ادارې د بلوچستان په شمول د پاکستان په یو شمیر ضلعو کې د ملیریا له ناروغۍ د کنټرول لپاره کار کوي. نور حال په دې حقله باندې د کوټنا د ډیب ریډیو خبریال همي سمسور را کوي.
صوبایي وزیر صحت رحمت صالح بلوچ وویل چې د بلوچستان یو ضلع د ملیریا له ناروغۍ سره مخامخ دي. تر 15,000 زیات خلق په دغه رنج اخته دي.
2016 میں بلوچستان کا اے پی آئی ملیریا کی سالانہ شرح
په 2015 او 2016 کې د ملیریا کلنیزه کچه 15.4 ده. د پاموړ خبره دا ده چې دا یوازې هغه شمیره ده چې د روغتیا مرکزونو راغونډه کړې ده. صوبایي وزیر صحت رحمت صالح بلوچ وویل چې د نړیوالو په مالی مرسته باندې د پاکستان په 3 ضلعو کې د ملیریا د مخنیوي لپاره هلې ځلې جاری دي. په دې کې د بلوچستان یوې ضلع هم شامل دي. د بلوچستان صوبایي حکومت د ملیریا د کنټرول لپاره 650 مرکزونه د ډاکټرانو او له صحت سره اړه لرونکو ته د ملیریا د تشخیص لپاره تربیه هم ورکوي. د روغتیا څانګه ویي چې تر ټولو زیات ماشومان اغیزمن شوي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
یو استخباراتي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شر د امریکا غږ د انګریزي څانګې سره خبرو کې ویلي دي چې په کال 2014 کې په پراخه پیمانه د خورېدو څخه را په دې خوا داعش ډله تر ټولو په کمزوري مقام ولاړه ده. هغه ویلي دي شام او عراق ته د بهرنو ترهګریزو جنګیالیو ورتګ راکم شوی دی. یوه میاشت دمخه لوړپورو عسکري چارواکو ویلي دي چې داعش په یوه میاشت کې شاوخوا 1000 بهرني جنګیالي راوړي دي. یو امریکایي چارواکي امریکا غاک ته د داعش په اړه ویلي و هغوی هم په هغه پیمانه د جنګیالیو بهرتي دوامداره ساتلې ده په کوم کې چې یې موږ وژنو. خو اوس د یو استخباراتي چارواکي وینا ده چې داعش په هغه پیمانه خپلو لیکو کې د جنګیالیو د شاملولو توان نه لري په کومه چې د هغوی جنګیالي په ځمکه مري. د نهې په ورځ د عملیاتو مرستیال کمانډر میجر جنرال پیټر ګیرستن د ویډیو بریفینګ له لارې خبریالانو ته ویلي دي هغوی د داعش حوصله د ماتېدو په حال کې ویني.
د امریکې د څېړنې اداره پیو ریسرچ سنټر وایي د پاکستان 80% خلک د قرآن د تعلیماتو په رڼا کې د ملک قانونونه جوړول غواړي. د څېړنې دغه ادارې په 10 مسلمان ملکونو کې په یو سروې کې د خلکو نه پوښتنه کړې چې آیا د دوی په هیوادونو کې قانونونه د قرآن د اثر لاندې په کار دي او که نه.
خو امریکا پاکستان ته له تیږې د بودا د نښې هغه جوړه شوې مجسمه ستنه کړې ده چې ویل کیږي په کال 1980 کې له سوات درې نه غلا شوې وه او امریکا ته په قاچاق باندې وړل شوې وه. د دویمې پیړۍ دغه لرغونې ټوټه د ځینو مذهبي نښو تر څنګ د بودا د پښو نښه هم لري چې ویل کیږي له سوادرینه ایستل شوې او په پاکې امریکا ته په قاچاق وړل شوې وه. د لرغونو توکو یو جاپاني کاروباري چې دا مجسمه یې له توکیو نه امریکا ته وړې وه په تېر اپریل میاشت کې د دغې شتمنې د غلا په تور مجرم پیژندل شوی و. د یادې مجسمې ارزښت $1,000,000 اټکل شوی دی چې په لیلام کې خرڅلاو ته وړاندې شوی و خو د نیویارک چارواکو یې خرڅلاو بند کړو. د نیویارک څارنوال دغه مجسمه د چهارشنبې په ورځ یو لړ مراسمو کې امریکا کې د پاکستان د سفارت مرستیال رضوان سید شیخ ته وسپارله.
یمن کې یو ځانمرګي برید کوونکی د عدن امنیتي مشر د کور مخې ته د موټر ځانمرګي حمله کړې چې پکې لږ تر لږه دوه کسان جوبل شوي دي. امنیتي محافظینو د ګاډۍ د چاودنې وړاندې په حمله کوونکي ډزې کړې. رپورټونه وایي حمله کوونکي د ښځو په جامو کې او د سو امنیتي چک پوسټونو نه تیر شوي. امنیتي مشر شلال شای ته په حمله کې زیان نه دی رسیدلی. د دسمبر میاشت راهیسې دا د نوموړي په کور درېمه حمله ده.
سوریه ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي شټیفن دی مستورا ویلي پلان لري چې سوریه د سولې خبرې اترې را روانې میاشتې پیل کړي خو له دې تر مخه چې نیټه وټاکل شي پکار دی چې اوربند بیرته پر ځای شي. هغه دا خبرې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته کړي. د سور صلیب نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې د سوریې شمالي سیمې حال به خار د بشري کړکېچ سره مخ دی. د پنجشنبې په ورځ د حال به خار کې د یاغي وسلوالو لخوا د حکومت د ولکې لاندې سیمو باندې ګولواري کړې وې او شاوخوا 14 وګړي پکې وژل شوي دي. همداشان د تېرې ورځ هم په یو روغتون هوایي بمباري له کبله شاوخوا 40 تنه وژل شوي دي.
د سومالیا یو سینیئر استخباراتي څېړونکی وایي د داعش تندره په ډلې سره د مرستو ژمنه کوونکي د الشباب ډلې غړي پایتخت موغادیشو تر باندې. د سومالیا پخوانی قومي استخباراتي افسر او په موغادیشو کې د سلنې ادارې سومالیا انسټیټیوټ فار سکیورټي سټډیز مشر کرنل عبداللهی علي وایس اف امریکا ته ویلي د الشباب ځنې غړي پایتخت او د کینیا سرحد سره نږدې سیمو ته تختی ځکه چې په منځني جوبا سیمه کې امنیتي ځواکونو د دوی پر ضد کامیاب عملیات کړي.
اخوا د ملګرو ملتونو سکرتر جنرال بان کی مون د پنځشنبې په ورځ د اوتریش یا آسټریا ولسی جرګې ته ویلي کډوالو باندې زیاتېدونکې پابندۍ به د اروپا ژمنې د نړیوالو قوانینو په لړ کې منفي اړخ ته بوزي. ښاغلی بان کی مون د ولسی جرګې غړو ته ویلي د نړیوال او اروپایي قانون تر لاندې د زموږ هیوادونو ته پکار دی چې هغه کسانو سره مرسته وکړو څوک چې د جنګ ځپلو هیوادونو او د بشري حقونو ستونزو له کبله دغو ملکونو ته پناه راوړي.
شمالي کوریا په ښکاره توګه د منځنۍ فاصلې پورې بشتون کې میزایل تجربه کړي کوم چې د ځمکې نه اوچتېدو 2 سکنډ وروسته په هوا کې تباه شوی دی. د سویلي کوریا دفاع وزارت په خپل رپورټ کې ویلي د میزایل ناکامه تجربه نن شوې. دا پیښه پیانګیانګ کې راتلونکي هفته د کمیونست پارټۍ د علاقه چې غونډې وړاندې شوې.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیور ریډیو دی ګران اوریدونکو، زمونږ سره په دې خبرونه کې به تاسو یو شمېر ریپورټونه اوري. د خیبر پښتونخوا بجټ کې د ترقیاتي منصوبو په خصوصي توګه باندې، د په ځلي کچه باندې ترقیاتي منصوبو کې په فنډونو کې کمی راوستل شوی دی. د قبایلي سیمو د اف سی آر چې د انګریزانو د وخت پر دې قانون دی، په دې باندې هم مونږه ریپورټ لرو. په خیبر پښتونخوا په خصوصي توګه باندې پیښور کې هدفي وژنې په زیاتې دودوی، په دې هم زموږ سره ریپورټ شته. د پیو ریسرچ یا څېړنې ادارې چې کوم ریپورټ مخې ته راغلی دی چې په پاکستان کې 80% خلک غواړي چې قوانین دي د قرآن په رڼا کې وي، په دې هم زموږ سره ریپورټ شته. د امریکې ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ خارجه تګلاره اعلان کړې ده، په دې هم موږ یو ریپورټ لرو. موږ سره اوسېږي خوځو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین پاکستان اقتصادي لارې د حویل یا نتا کوټ پورې د سړک جوړولو پرانسته کړې ده. موږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د ایبټ آباد نه د ډیبه ریډیو خبریال احسان محمد خان صاحب نیخ پنې غراغلې دی. احسان صاحب تاسو ته په خیر راغلې وایو، ستړي مشي. ډېر مننه اکرام
صاحب، خوشاله اوسه.
احسان صاحب، چې نواز شریف د کم سړک پلانسته کړې ده او کومه دستوره شوې ده، د هغې وروستی حال سره
جی اکرام صاحب، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف چې نن 3 بجې ډوډیال کوم چې د هزاري یونیورسټي د دې ګراوند تر رسیدلې او د هغه وروسته دغه کومه غونډه و دته وینا وکړه. خو د وینا نه وړاندې کوم د چین پاکستان کوم اقتصادي لارې چې دغه د دویمه مرحله ده د حویلیا نه تر تاکوټ پورې د دغه روډ پرانستای وکړه، د دې سره سره بیا ځنې نورې هم پروژې په دغه وخت باندې اعلان کړې چې په دې کې د ایبټ آباد نه تر مانسیری کالج دورای پورې د مانسیری ضلع لپاره د 200 انچو د ګیس پایپ لاین اعلان دی. بیا دغه رنګې د پرکل وادي، تناول وادي، اوګي بالاکوټ، د کونچ وادي او د بټل لپاره هم د سوی ګیس یا د ګازو اعلان وکړو. د دې پروژې سره سره بیا د 2015 زلزله کې نواز شریف وویل چې کوم سړکونه، هسپتالونه، بنیادی د صحت مرکزونه وران شوی وو او جوړ شوی نه دی، د هغې د بیا ودانۍ حکم یې هم ورکړو. بیا د مانسیری ښار او د دې خواوشا ته د څلورو مقبرو د مقبرو یا د قبرستان
د پاره د 40 کروڑ روپو اعلان هم کړی. احسان صاحب، را به شو زمونږ چې کوم غټه پښتنه هم ده او د خیبر پښتونخوا د ولست لپاره هم هغه د پاک چین اقتصادي منصوبه کې د خیبر پښتونخوا برخه یا چې کوم غربي سړک ته هغه دی، نومولي چې کوم دغه پروجیکټ یا منصوبه اعلان کړی ده چې په 2 سلویښت میاشتو کې به پوره کیږي، آیا د خیبر پښتونخوا د هغه اندېښنو یا فکرمندو په حق لای سویل دي چې هغه د ډیر وخت راهسه پښتنه کوي؟
په خپل دغه وینا کې دا قسمه کوم خبره میانو شریف نه دا کړې. البته دا وې چې دغه کوم سړک ته او دا د خوشحالي یو پروژه ده، منصوبه ده چې د دې د لارې به خلک ترقی کوي، په مخ به ځي. د اپوزیشن یا د اختلاف د ګوندونو یا په خیبر پښتونخوا کې چې دغه پروژه پات له کومې خبرې اترې کیږي یا چې کوم په دې حق باندې کوم تشویش خودل کیږي، په دې حق باندې میانو شریف په خپل وینا کې سن دی ویلي. جی
سمدا، ډیر مننه احسان محمد خان صاحب زموږ سره خبرو کولو. دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مانسهری حویلیان تا کوټ پورې د پاک چین اقتصادي منصوبې لاندې د یو سړک جوړولو پرانسته کړې ده چې ورته موټر به ویل کیږي یو سل او شل کیلومتره لار ده. زمونږ سره دا وخت د ټلیفون په لار باندې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود صاحب راغلی دی. ډاکټر صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایو، ستړي مشي. ډاکټر سید عالم محسود صاحب، وزیر اعظم نواز شریف چې نن کما پرانسته کړې ده یا څنګه بنیاد یې ایښودی دی، دغه خو یوه ډېره غټه منصوبه ده. تاسو آیا د هغه د دغه منصوبې د اعلان نه خبر وئ، یا صوبایي حکومت آیا په دې حق لباندې کوم په اعتماد کې اخیستل شوی دی؟ که څه هم تاسو د صوبایي حکومت نمایندګي نه کوئ، خو دغه منصوبې نه تاسو زیات خبرې او صوبایي چې کوم مشران دي هغوی ته وخت په وخت باندې د دې تفصیل هم ورکوئ؟
تاسو ډېر مننه جی. دغه قتل په دې کې څو خبر نه وو، او البته دا د ډېر وخت موږ ټولو سیاسي ډلو ته وایو چې داسې ورځ راتلونکې ده چې دې به د ټول نه اول همدغه سړک رانه وړي، ځکه چې د کاریډور چابي ده چې دا رانه یوسي، بیا به موږ سر چغې وو، نور بیا رانه پاتې نه دي، بیا سره سره پاتې نه دي. د نن افتتاح کړې ده، د دې نه اندازه لګي چې په دې کې صوبایي حکومت کې څوک نمایندم موجود نه و. بیا د ځمکه چې کوم د دې سړک لپاره بیا اخلي، هغه ځمکه لا اخیستې شوې نه ده. ته دلته چې کوم د منصهرې نه د خپل تحریک اعلان کړی دی، هغه معنی هم دا ده چې نواز شریف خو د ډېر وخت نه د پښتون دښمنه یو ذهن په حواله سره په دې الزام لګي، خو هزاره په خصوصي توګه د همیشه د پښتونخوا خلاف راوچتولو کوشش کړی دی. په دې سیمه کې د تاکوټ د حویلې په شپږ کیلومتره علاقه کې د تاکوټ یعنی بشام بټګرام دا علاقې بیا منسهرا او ربیټ آباد او هریپور حویلی راځي. نو د دې معنا هم صرف دغه ده چې که چېرته صوبایي حکومت د ده دا لار منې کوي، نو دې به د هزارې والا هغه مسله راته وچته کړي. خو زما یقین دی چې موږ تېره فیصله کوم کړې ده په صوبایي حکومت ټولو پارټو او اپوزیشن ټولو پارټو په شریکه، د پیر په ورځ به امید دا ده چې هغه په سیسټمه کې په اسمبلی کې دې موږ اظهار کړي شو.
سید عالم محسود صاحب، ستاسو سره او د صوبایي حکومت سره ستاسو مطلب یعنی ټول خیبر پښتونخوا لارې څه دي؟ آیا د دې پر ضد دغه یو د ټول ملک منصوبه ده، قانوني لارې به خپلوي که نور به څه کوي؟
په دې کې جی قانوني او یعنی احتجاج هم قانوني دی، دره هم قانوني ده، هړتال هم قانوني دی، او دغه چې کوم قانوني په ټول نه غټ دام دی هغه دا دی چې صوبایي حکومت سره دا اختیار دی. او اوس به دا خبره څرګنده کړو، ځکه چې اسې به هم سبا پورې بیا حکومت به هم خامخاص جواب دې کوي. په تېر میټینګ کې فیصله هم دغه شوې وه، چونکې هغه پرزنټیشن زما وو، نو ما ورته ویلي دا و چې زموږ سره صرف یوه هفته ده، نور ټول ټایم زموږ نه ضایع شو. یوه لار ده فلحال چې موږ د سیکشن 4 نه انکار وکړو او دا ځمکه د خرڅ لپاره ورنه کړو، نو بیا ټولو ډلو په دې اتفاق وکړو. او دغه باندې هم د ټولو اتفاق وکړو چې د مغربي روټ کوم دی، په 28 جنوري باندې منظور کړی دی. دا مغربي روټ بالکل نه دی، دا مرکزی روټ دی، دا هم دوکه ده. او په دې باندې هم د ټولو ډلو اتفاق وکړو چې موږ به په دې باندې شریکي جلسې کوو. نو اوس ګورو چې خدای دې په موږ کې دا همت پیدا کړي چې دا ټولې ډلې په یو ځای په شریکه جلسې جلوسونه درنې هم وکړي، او قانوني طور باندې عیني طور باندې دا ګام هم وچت شي.
ډاکټر سید عالم محسود صاحب، څو ورځې وړاندې د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې دا منصوبه به په هر صورت کې جوړی، یو د هغه د دې خبرې نه تاسو په خپله باندې څه مطلب اخلی چې تاسو خپل حق غواړی، او بل د چین د اعلی چارواکو چې پکې سفیر هم شامل دی، د هغوی تر اوسه پورې څه اندېښنې شته دی هم، او کنه چې تاسو دومره غټ احتجاج کوئ چې غربي سړک نه جوړیږي؟
پدې کې جی په چین باندې خو ایس اثر ځکه نه کیږي چې هغه وفاقي حکومت ورته تسلیم ورکړي بیا ان پر ډیسکاونټ رسمو کې بیا ورته خو هیڅ وګوره موږ په یو خلکو اوس وګوره یعنی په دې نه پورز باندې مننه فضل الرحمن صاحب او کلتورانی صاحب نواز شریف بل تر غوښته کې یعنی دې نه پس به الته غټه کې فکر یو تقریبا کوي دا ام یو خی چې زموږ په تنم ځنه خلک کې دي چې د سره په لاین کې وي او هغه خوبه به ګورو د هر سبا میدان ته راځي دا به موږ ګورو چې آیا حکومت او اپوزیشن ډلې د پیر په ورځ باندې د دوشنبه په ورځ باندې دا ګام اوچتول
خو زه تاسو خبره په منځ کې لګه کټ کوم خو یو سوال دا راپورته کیږي چې خیبر پښتونخوا تاسو ډیر غټ سټیک هولډر دی آیا په خپل اساس دا کومه ذمہواری جوړیږي چې د چین حکومت ته یا د چین سفیر ته خپل پیغام په خپل اورسوي
دا شوه دي دا خو موږ هم کړی دي دا حکومت هم کړی دي دا اپوزیشن هم کړی دي دا خو موږ ته شوه دي او دا فوج ولا چې کوم تاسو ته پوسو کوی چې رئیس شریف چې کوم ویلو تر رئیس شریف یا فوج ته اوسه پورې د روټ په حوالہ سره په کومه لار دی په دې حوالہ سره سن دی ویلي البته د کوریډور په حوالہ سره چې کله ګل کړه لاړ شي کړه بلوچستان ته ورشي نو دا وایي چې موږ به دا روانه ته نه پریږدو ضرورت په حوالہ سره فوج ته اوسه پورې د یو مغربي مشرقي یا مرکزي په حوالہ سره ستو
سمه ده ډیره مننه ډاکټر سید عالم محسود صاحب زمنګ سره د خبرو کولو
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ڈی وای زیډ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ڈی وای
واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د دی وری جو خبری خبرونه تا غواګیس قدر منوریدونکو که تاسو غواړی چې دغه خبری خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او تاسو سره سمارټ فون هم وی تاسو کولی شئ چې د ټیون ان اپ لاري لاشي او د دی وری جو کوم خبرونه چې جاری کیږي هغه خوخه کړی او د دې ترڅنګ دا چې تاسو کولی شئ چې دغه ټول تازه خبرونه په ډیور ریډیو ویب پاڼه باندې هم ولولئ رازو د ریپورت ولوري ته چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کال 2014 او 2015 د پرمختیاي بودیجې کې 9 بلیون ډالر کمې راغلې دي ویل کیږي چې دا به په صوبایي حکومت ډیر منفي اغیز ولري او نور تفصيلات په دې حق له د سادیا قاسم شاه په دې ریپورت کې په ګډه سره واورو
د پلاننګ او ډیولپمنټ محکمې سرچینو تر مخه د پیسو کمی له عمله ضلعي حکومتونو باندې به هم د دې اثر پریوزي او ډېرې ترقیاتي منصوبې به ختمیږي د دغه چارواکو تر مخه په ضلعو کې د انوال ډیولپمنټ پلان یا د سالانه ترقیاتي منصوبو پروګرام لپاره پیسې هم نیمې کړې شوې دي او ضلعو له به 15 بلیونه روپۍ ورکړل کیږي په پېښور کې یو خبریال او په معاشي امور پوهان ریاض داوزی د دې حق له دیو ریډیو ته صدا وویل
ډیولپمنټ بجټ چې دی نو هغه همیشه دی په خپل ریسورسز یعنی سونه چې دی ته کلکشنز کیږي نو پاغي باندې دی نو دا دویم کال دی چې د صوبایي حکومت خپل کلکشن ډیر کم شوی دی او دغه سي د مرکزی حکومت نو ورته هم کلکشن کم شوی دی نو دې سره بل لار نشته چې دی دا کم کی خوده فکر ور خبره چې کوم ادا نو هغه دا د دې مقامي حکومتونو د دې الیکشن چې دی په 13 کال شوه دی او یو کال پوره شو مونږ په دې یو کال کې لګیا دی ګورو چې چرته مقامي حکومتونو کار نه دی روان کړی په دې ناکامه خدا د صوبایي حکومت ناکامي دا چې دی خپل ریسورسز یا کلکشن یا ریوینیو نه دا زیاته کړی
د حکومتي سرچینو تر مخه ای ډی پی کې په ضلعو کې به د ضلعي تحصیل یا ټاون او ویلیج یا نیبرهود کونسلز له بجټ کې هم د ای ډی پی یا د ترقیاتي کارون لپاره مخکې 1.5 بلیونه روپۍ کېښودل شوي وي خو د حکومت یو وروستي دستاویز ښایي چې که یو طرف ته ضلعو له دوی پیسو کې کمی کړې ده نو هغه منسوبې چې په ضلعو کې صوبایي حکومت روانې کړي دي هغې له حکومت پیسې زیاتې کړي دي. ویل کېږي داسې چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشورې سره دا هر څه شوي، خو بل طرف ته په بجټ کې د ترقیاتي منصوبو لپاره د پیسو کمی له وجې ډېرو شعبو باندې به د دې بد اثرات پرېوزي او ډېرو منصوبو لپاره پیسې کمې کړي شوي دي، او په دغه شعبو کې تعلیم او د صحت شعبې هم شامل دي. د حکومتي سرچینو تر مخه د اعلی تعلیم منصوبو لپاره په ای ډی پی کې د 6.1 بلیونه روپیه 15.1 بلیونه روپیه کمی کړې شوې ده، او په الیمنټري او سیکنډري تعلیم منصوبو کې د 10.2 بلیونه روپیه 8.2 بلیونه روپیه پورې کمی کړې شوې ده، او د صحت غونډې مهم شعبې کې هم د ترقیاتي منصوبو لپاره د 8.2 بلیونه روپیه 6.04 بلیونه روپیه پورې کمی کړې شوې ده. د ضلعي نظام درې درجو ضلع، تحصیل او ویلیج کونسل لپاره صرف 45 بلیونه روپیه، او بل طرف ته د 43,000 ضلعي نماینده منتخب کیدونه پس د پیسو کمی به د هغوی کارکردګي باندې ضرور اثر اچوي، او ریاض داوزی وایي چې دا به د حکومت ناکامي وي.
بالکل، د صوبایي حکومت چې دی دا خو یقیني چې ډیره زیاته ناکامي ده. نه صرف دا چې د ډیولپمنټ بجټ کې د کمی د کبله به کارونه ودرېږي، بلکې مقامي حکومتونه به په صحیح توګه باندې یریږم چې کارونه کړی شي، او د هغې وجه به په آپریشنل بجټ کې هم دغه کمی وی چې کم 50% برابر دی.
که د پاکستان تحریک انصاف حکومت 43,000 مقامی نمائندگان منتخب کړل، خو که هغوی له حکومت مقامی سطح باندې ترقیاتی پروګرامونو کې برخه اخیستلو او د خلکو ژوند بدلولو کې واک او اختیار او پیسې نه ورکوي، نو پوهان وایي چې دا هر څه بې ځایه لار. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ګران اردوونکو، زموږ سره اوسېږي بله برخه کې موږ سره یو شمېر رپورټونه دي. د پاکستان قبایلي سیمو کې د انګریزانو د وخت پر ځای قانون اف سي آر اوس هم په عملي توګه پر ځای دی. په دې رپورټ لرو په خیبر پښتونخوا سرخار پېښور کې هدفي وجنې په زیاتېدو دي، په دې هم زموږ سره رپورټ شته دی. خو راځو د پاکستان د اسلامک آیډیالوجي کونسل یا د نظریاتي شورا مشر مولانا شیرانی وایي چې پیپر کرنسی، یعنی چې د پیسې د کاغذ کمه کرنسی ده، دا د ملک د خراب اقتصاد تر ټولو غټه وجه ده، او ویلي د دې په ځای باندې د سرو او د سپینو زرو سکې راویستل پکار دي چې اقتصاد پر ځای شي. که څه هم نوموړی په اسلامي علومو او مسلو باندې حکومت ته مشورې ورکوي، خو هغه د اقتصاد نه څومره خبر دی څېړونکي وایي دغه کار د هغه نه دی، بلکې په دې باندې اقتصاد پوهان پوهیږي. رپورټ پې د اسلام آباد نه د ډیبه ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
اسلامی نظام معیشت باندې شوه دورزنه سیمینار ته وینا په وخت اسلامی نظریاتی کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ویلی دی چې بلواسطه یا ان ډایرکټ ټیکس غیر اسلامی دی، او ټیکس یوازې په آمدن لګیدي شي. بلواسطه ټیکس دا وی چې هر ځل یو تن سخریداری کوي، نو حکومت د خرید په شینونو ورنه ټیکس کټ کړي، او دا ټیکس د مصنوعاتو په قیمت کې شامل وي. لکه کچر یو تن د 100 روپو موبایل کارت اخلي، نو شپږ 3 روپۍ ته ان ډایرکټ ټیکس په شکل کټ شي. اقتصادي چارو ماهر او مارکیټ په نظام جوور نظر لرونکي ډاکټر عابد سلیری هم دا نظر لري چې ان ډایرکټ ټیکس په غریب ولس یو بار دی، او دا ټیکس مقصد دا وي چې زیات نه زیات مالدار خلکو نه واغسته شي. خو بدقسمتۍ نه پاکستان کې حکومتي نظام چلولو لپاره بلواسطه ټیکسونو شر ډېره زیاته ده. خو کرنسی نوټ سرو زرو سره بدلولو خبرې باندې عابد سلیری مولانا شیرانی سره اتفاق نه کوي، او وایي چې دا ممکن نه ده، ځکه که چېرې 100 روپو نوټ پر ځای سرو یا سکه جوړیږي، نو قیمت به د 100 روپو نه زیات وي. لکه ماضي کې هم پاکستان کې د پیتلو او سپین زرو سکې ځکه ختم کړې شوې وې چې اصل مالیت به ډېر زیات وو.
فار ایگزامپل، اگر آپ 50 روپے یا 100 روپے کا سکہ بناتے ہیں سونے کا، تو اس پہ 50 یا 100 سے زیادہ کا سونا جو ہے وہ لگ جائے گا. اس پہ جو پیتل لگتا ہے سکہ بنانے میں، اس کی قیمت مالیت زیادہ ہوتی ہے، اور سکہ جو تھا وہ کم مالیت کا ہوتا تھا، تو یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں.
دوی وی چې وړو کې مالیت نوٹ کا چرې د سرو جوړی کی، نو اصل خرچ به د مالیت نه زیات وی. او په امری توګه دا ممکن نه دی. د اسلامي نظریاتي کونسل په خوانی غړی ډاکټر طاهر اشرفي وایي چې کونسل د مقصد لپاره جوړ کړی شوی وو چې قانون سازي د اسلامي تعلیماتو تر مخه جوړولو لپاره مشورت ورکړي، خو اکثر د کونسل مشر مولانا شیرانی په ذاتی حیث کې بیانونو له وجې د کونسل په کردار هم ګوتې نیول کیږي.
ذاتی باتیں ہو چیئرمین کی یا کسی ممبر کی ہو، ان کو کونسل سے منسوب کر دینا، اس سے بہرحال میرا خیال ہے کہ کونسل کا امیج بڑا متاثر ہوا ہے گزشتہ چند ماہ کے دوران، بلکہ گزشتہ دو تین سالوں کے دوران. اس پر جو ہے چیئرمین صاحب کو بھی اور باقی ممبران کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی رائے ذاتی حیثیت میں دیا کریں، کونسل کے نام سے نہ دیا کریں.
دوی وای چې چیئرمین مولانا شیرانی ذاتی بیانونو لوجې تیر دریو کالو کې د کونسل نوم بدنام شوی دی، او مولانا شیرانی ته نه دی پکار ذاتی بیان د کونسل مشر په حیث ورکړي. اسلامي نظریاتي کونسل ځینې بیانونو باندې وړاندې هم ډېر تنقید شوی وو، لکه دویم واده لپاره وړومبه خزنه اجازت ضرورت نشته، او د غشان جنسي زیادتۍ کې ډي ان ا ټیسټ نه منلو باندې هم تنقید شوی وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدون کو دا ڈیوا ریڈیو خبری خبرونا دوام لري. نن د پنځم بی ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د مخام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا ستاسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د چین پاکستان اقتصادي لارې د حویلی نه تا کوټ پورې د سړک جوړولو پرانست کړی ده. د پښتونخوا د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای فکر نه کوي په دغه پراجیکټ کې صوبای حکومت په اعتماد کې اخیستل شوی وي. وزیر اعظم نواز شریف وای،
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ترقی اور خوشحالی کے سفر پر نکلا ہوں، میں کوئی جلسوں کی جلوسوں کی مہم پہ نہیں نکلا.
قبایلی سیمو مشرانو نن یو ځل بیا په خبر کې د یو مطبوعاتي کانفرنس کې د تور قانون اف سی آر ختمولو غوښتنه کړې. د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر رحیم شاه وایي،
او موږ نه د فاټه حیثیت ختم کړی شي، موږ نور قبیلیت کې وخت نشو تیرولې، موږ اف سی آر نور نشو برداشت کولې، دا ناقابل برداشت قانون دی.
د امریکای چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي په شام او عراق کې داعش د کال 2014 نو وروستو دا وخت تر بل هر وخت زیات کمزوري حالت کې دی.
دا و د خبرونو سرټکی. وز غوښی د مهمو خبرونو لندېستا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاک چین اقتصادي منصوبې لاندې د خیبر پختونخوا مانسهره کې د حویلیا او تاکور ترمنځ د موټروی جوړولو پرانست کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه د موټروی د 160 کیلومتره برخه به د ایبټ آباد او مانسهره نه تیریږي چې په 2 میاشتو کې به سر ته رسول شي. وزیر اعظم په داسې وخت دغه منصوبې پرانست کړي چې د خیبر پختونخوا حکومتي او اپوزیشن مشران د واکمن مسلم لیگ نون مرکزی حکومت نه د پاک چین اقتصادي منصوبه کې د خپلې غربي برخې غوښتنه کوي. د پختونخوا د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته ویلي هغه فکر نه کوي چې په دغه منصوبه کې صوبای حکومت په اعتماد کې اخیستل شوی وي.
اخوا د پاکستان د قبایلی سیمو مشرانو نن یو ځل بیا په خبر کې یو مطبوعاتي کانفرنس کې د تور قانون اف سی آر د ختمولو غوښتنه کړې، ځکه چې وایي دا قانون اوس هم په فاټه باندې عملي کیږي. د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر رحیم شاه ویلي دي 22 ترمیمی بیل په پارلمان کې ځنډول شوی او اوس هم په خپل ځای پروت دی.
د امریکای د سړنې اداره پیو ریسرچ سنټر وای د پاکستان 80% خلک د قران د تعلیماتو پرنا کې د ملک قانونونو جوړول غواړي. د سړنې ادارې پلس ملکونو کې په یو سروي کې د خلکو نه پوښتنه کړې چې آیا د دې په هیوادونو کې قانونونه د قران د اثر لاندې پکار دي او کنه. ریپورت وای پاکستان، فلسطیني علاقې، اردن، ملیشیا او سنګال کې د نیمه نه زیات خلکو ویلي د دې ملکونو د پسختۍ سره د قران په تعلیماتو عملو کې.
اخو د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پنځشنبه په سهار وختي یو بهرنی میرمنه د نامعلوم وسلوالو لخوا يرغمل شوې ده. د ننګرهار د والی ویان رسنیو ته ویلي 15 کلنه استرالیایی میرمن د امنیتي چارواکو سره د مشورې لپاره د هغوی دفتر ته تللې وه. بلې لورې ته امریکا پاکستان ته له تیږې د بودا د نخې هغه جوړه شوې مجسمه ستنه کړې ده چې ویل کېږي په 1980 لسیزه کې له سواد درې نه غلا شوې او امریکا ته په قاچاق وړل شوې وه.
یمن کې یو ځانمرګي برید کوونکي د عدن امنیتي مشر د کور مخې ته د موټر ځانمرګي حمله کړې چې پکې لږ تر لږه 2 کسان جوبل شوي دي. امنیتي محافظینو د ګاډۍ د چاودنې وړاندې په حمله کوونکي ډزې کړې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو د دی ریډیو خبری خپرونه دوام لري. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو. راځو د راپورونو ولور ته اوس چې د پاکستان د قبلي سیمو مشرانو نن یو ځل بیا په پیښور کې یو مدواتي کانفرنس کې د تور قانون یا د اف سی آر ختمولو غوښتنه کړې ده، ځکه چې وایي دا قانون اوس هم په فاټا باندې عملي کیږي او تر دا دمه په پارلمان کې ځنډول شوی پروت د 22 ترمیم بل او دغه غواړي چې دوی ختم کړي. په دې حق باندې د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیه مشر رحیم شاه دغه خبرې کړې دي چې 22 ترمیم بل وسپرې په پارلمان کې ځنډول شوی دی. په دې حق نور تفصیل تاسو ته مدثر شاه لري په خپل ریپورت کې.
خبری غونډې ته د وینا په وخت د نادولتي ادارې سینټر فار ګورننس اینڈ پبلک اکاؤنټیبلټی مشرانو ویل پارلیمان کې د فاټا د قانوني، سیاسي، عدالتي او انتظامی نظام بدلول یو بل تیر کال ستمبر کې جمع شوی دی او بیا نومبر کې وزیر اعظم د بل کره کتنې لپاره د فاټا ریفارمز کمیټې په نوم یو څلور کسیزه کمیټه جوړ کړه. خدای ویل کمیټې صرف حکومتي ملکانو سره لیدل کتل کړي دي او د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او بشري حقوقو تنظیمونو هیڅ رائے نه ده اخیستی. او په دغه مهال د فاټا لایرز فورم صدر رحیم شاه ډوکر ډیوا رادیو ته وایي د هیواد مقتدره قوتونه نه غواړي چې اسمبلی نه دغه 22 آئینی ترمیم منظور شي.
90% قبایلی ولس چې دغه د دې بل حمایت کوي او 90% قبایلی ولس چې دغه غواړي چې مونږه فاټا د په صوبه کې شامل شي، دته د فاټا حیثیت ورکړي شي، دا د سپریم کورټ او د های کورټ په دایره اختیار کې راوستي شي، فاټا ته د آئین پاکستان چې کوم دی دا په دې لاګو شي چې موږ د پاره د خپل زمنګ چې کوم پارلیمنت ته موږ د پاره قانون سازی وکي او موږ نه د فاټا حیثیت ختم کړی شي. موږ نور قبیلیت کې وخت نشو تیرولې، موږ اف سی آر نور نشو برداشت کولې، دا ناقابل برداشت قانون دی.
زیاتوی هر څوک ټول سیاسي ګوندونه د بل مرسته کوي او پارلیمان کې موجود د فاټا غړي هم غواړي چې فاټا د په پاټا بدل شي، یعنی د وفاقي حکومت په ځای د پکې د صوبایي حکومت عملداري وي. خو د دې باوجود هم په دغه بل تر اوسه بحث نه ده شوی او په نورو طریقو اوس د فاټا خلکو د حق تروړلو کوششونه روان دي. او د تکړه قبایلی خویندونو می تنظیم یو غړی میرمن نوشین فاطمه وای د فاټا او اف سی آر موجودګۍ کې د ناری نو په ځای زنانه زیاتی اغیزمنې دي.
کما ماشوم جهادي جوړیږي، کما ما ډرون حمله کیږي، تکلیف زما ته رسیږي، بیا ما باندې کله خپل حکومت اپریشن شروع کړلو نو بس شپې په 12 بجې باندې ما زنانه سوزي کور نه خپل کور غته ډیر ګران وي، هغه بیا پریګدی، بیا غنه علاوه غلیاري کوم سفر کیږي، هر حالت کې ماشومان په تکلیف وي، بیا راشي کمپونه کې غا په کوم تکلیف باندې ټایم دی رہی.
او دوی ټول غوښتنه کوله چې په دغه بل دی پارلیمان کې بحث شي او د 22 آئینی ترمیم په ذریعہ د فاټان اف سی آر ختم کړي شي. او د رحیم شاه ډوکیټ نامو چې پښتنه وکړه چې کده دوی دا غوښتنه اونه منل شوی نو بیا به دوی کومه تګلاروي نو غوای
نو که دا غوښتنه اونه منل شولې نو موږ دا خبره کوو چې اوسه پوری هم د پاکستان د شاملې دوه لپاره تحریکو چلولو، د آتش په تکاله موږ دا تحریکو چلولو چې موږ د پاکستان کې شامل شو. خو که وسم دی بیا مونږ نه پریدی ونم شاملای نو ان شاء الله انده تحریک به مونږ پاکستان د پاره نه چلو بیا به مونږ د ازادۍ د پاره چلو.
سرګند دی پارلیمان کې دغه بل جمع کولو نه دو درې کال وړاندې سیاسي ګوندونو په دی اوږده بحثونه کړی دي. قانوني ټولې تقاضې په نظر کې ساتلې دي او د اتفاق پیدا کېدو نه وروسته بل مرکزی اسمبلی کې جمع شوی دی، خو اوس معلومه نه ده چې بحث په کله کېږي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملالہ یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېرې ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د منګه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غبان دی او ریګران اوریدونکو زمنګ سره اوسېږي. د دې پروګرام وروسته به تاسو د هلو ویډیو ریډیو پروګرام کې د شعیب زاده سره خبرې اترې اوري. انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی سائنسز یو رپورٹ خپور کړی دی چې پکې ویل شوی دی پاکستان په سویلي ایشیا کې د تعلیم لپاره تر ټولو کمې پیسې په بجټ کې مختص کوي، په بجټ کې اګدي. پاکستان کې دا وخت د تعلیم وضع سره څومره پیسې ایښودلې کیږي، په دې باندې به تاسو د پوهانو سره خبرې اترې اوري. او اوس راځو د یو رپورټ اړخ ته. په خبر پختونخوا سرخار پېښور کې د هدفي وژنو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی، خو پولیس د دغه هدفي وژنو د زیاتوالي نورې وجه ښایي. یو رپورټ پې د پېښور نه دری بریډیو خبریاله سادیه قاسم شارا کوي.
پرون هم د پېښور ښار پنچکټه چوک کې دو وسلوالو د پولیس یو ایس آی کیسر علی شاه وجلو او یو ماشوم چې په لاره روانو دغه ډزو کې زخمی شو. د روان کال څلورو میاشتو کې یو لس کسان داسې د ټارګټ کلینګ ښکار شوي دي او صرف یو هفته کې څلور داسې پیښې شوي دي. خو د پولیس یو افسر عباس مروت وایي چې دا ټولې پیښې د ټارګټ کلینګ پیښې نه وي، بلکې اکثره خلک د خپل دښمن ختمولو لپاره د اجرتي قاتلانو سره د هغوی داسې وجنې وکړي.
اضافه ولی شوی د خودی کی اول زتا شو نوټیس کې بدا خبر راوړل غواړم چې دې کې څه کی سستی جی چې ا پرما فاشي یعنی اپیرنټلی لګي چې ټارګټ کلینګ کی، بټ چې ا پولیس تفتیش تا اوسه تا اور رسول کنه جی نو ا به اوم یا خپل وراره وشته او یا څه بدل لین دین کنه سوا.
خود حاجی حلیم جان زوی احتشام حلیم جان وای چې د دپلار قاتلان تر اوسه پولیس نه دی نیولی او اوسم لا تفتیش روان دی او دې تفتیش باندې دې سړي مطمئن نه ښکاری دو
نه جی مجرمان نه نیول شوی جی هغه باندې چې کوم رپورټینګ دی هغه باندې کار کیږي لګیا دی خو اوس پر نیول شوی نه دی جی ګیمینګ تر کوم ورته تاسو خبره کوي چې کوار نه ته مختلف شیزه دا ډیر شیزه زمونږ مارکه کې راځي لګیا دی چې دا څه کې دی شي خو چې کوم ټلیفون نه مونږ دا غینه په ساتل شروع شو غای خو اون کړ چې مونږ کړی کنه جی افغانستان ونه او هغه اون کړی خو هغه کریډیټ فورس وکړشتي شي خو سټیل وی ار کنفیوز اند وی ډونټ هاف انی ایدیا چې ایگزیکټلی دا چا کړی دی او څه شي دی چې نه شي.
خو په خار کې داسې پر رڼا ورځ د وجنو لوجي په خلکو کې یره پیدا شوې ده. اکثر د داسې پیښو شاته ک یو وجه بته خورو ته بته نور کول وی، خو اکثر د فرقواری انتها پسندی د لاس هم د ډیرو خلکو کورونه وران شوې دي. پولیس دا منی چې د اهل تشی ټارګټ کلینګ یو غټه مسله ده، خو ټولې پیښې د ټارګټ کلینګ پیښې نه دي. پرستو کې هم یو داسې شوی پیښې کې امداد حسین او ډاکټر زینب نومي دوه کسان وجلی شوی. خلکو د دوی د نوم نه وجې دا غنل چې دا اهل تشی سره دوی تعلق لرلو، کم لکبله دوی د ټارګټ کلینګ ښکار شوی. خو پولیس وای چې دا د ټارګټ کلینګ پیښه نه ښکاری.
دیکي اولنه خبره چې کم فیمیل او میل ټارګټ شوی او جی ا شیګان نه وجی اغه مطلب اله تشینو اوس دی کی غی ورور سره هسبند سره مونږ ملاویم زو سره دو درې میټینګز مو شو دي کې مونږ نور فیکٹرز هم کورو او هغه کې څه فیکٹرز راغلي دي. جی
سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پی خبر.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې د سړنې اداره پیو ریسرچ سنټر وای د پاکستان 78% خلک د قران د تعلیماتو پرنا کې د ملک قانونونه جوړول غواړي. د سړنې ادارې په لس مسلمان ملکونو کې په یو سروې کې د خلکو نه پوښتنه کړې چې آیا د دوی په ملکونو کې قانونونه د قران د اثر لاندې په کار دي او کنه. ریپورت پی د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین راکوي.
د سیړنیز ادارې پیو ریسرچ لخوا جاری کړی شوی رپورټ چې د مسلمانانو زیاتې آبادې لرونکي لس ملکونو کې د نظر پښتنو په اساس تیار کړی شوی دی او پکې د لس زره یو سلسلور نوي مسلمانانو څخه درې پښتنې شوي دي چې آیا په مسلمان ملکونو کې قانون سازي د قرآن د تعلیماتو په رڼا کې کول پکار دي او کنا. او درېمه پښتنه دا چې په مسلمان ملکونو کې قانون سازي په سختۍ سره د قرآن په رڼا کې کول پکار دي او کنا. او درېم سوال دا پوښتل شوی دی چې آیا ستاسو په ملک کې د قانون جوړښت د قرآن د تعلیماتو په رڼا کې پکار دی او کنا. دغه نظر پوښتنه ښکاره کوي چې پاکستان، فلسطین، اردن، ملیشیا او سینیګال کې خوښه د نیمې نه زیاتو خلکو د دې خبرې په سختۍ سره ملاتړ کړی دی چې باید د هغوی په ملکونو کې د قانون سازي د قرآن او اسلامي تعلیماتو په رڼا کې وشي. رپورټ زیاتوي چې پاکستان کې 78% خلک د دې خبرې په سختۍ سره ملاتړ کوي چې د هیواد دننه دی د قانون جوړښت د قرآن د تعلیماتو پرنا کې اوشي. دغه رنګ دغه رپورت مخ کې وای چې د پورته ذکر کړی شو ملکونو برعکس ترکی، لبنان او انډونیشیا کې د 25% نه کم خلکو د قانون د قرآن د تعلیماتو پرنا کې د جوړولو مخالفت کړی دی. د دې ترڅنګ رپورت زیاتوي چې 46% خلک غواړي چې قانون دی د قرآن د تعلیماتو پرنا کې جوړ شي خو نه غواړي چې په دې لړ کې دی سختۍ سره عمل وشي. دغه رنګ پاکستان کې هم 2% خلک نه غواړي چې د هیواد دننه دی د قانون جوړول د قرآن د تعلیماتو پرنا کې وشي. که د مسلمان ملکونو او په خصوصي توګه د پاکستان دننه موجوده صورتحال ته وکتل شي نو دلته لږکي یا اقلیتونه په قانوني او سماجي توګه ځپل کیږي او کچرې د دې نظر پوښتنې په اساس د قانون په جوړښت کې د قرآن په تعلیماتو سختۍ سره عمل وشي نو دې سره به اقلیتونه لا نور هم وځپل شي. د واکمن مسلم لیگ نون ګوند د قامی اسمبلی غړی ډاکټر رمیش کمار وانخانی چې تعلق یې د هندو برادرۍ سره دی وای د قانون د جوړولو په عمل کې دی باید مذهب لري اوساتلی شي. دی وای قرآن تل د امن او یو بل سره د خواخوږی سبق ورکړی دی خو که د پاکستان موجوده حالاتو ته وکتل شي نو خلک د اعتدال پر ځای د سخت دریځې نه کار اخلي نو په داسې حالاتو کې به د هیواد امنیت او د اقلیتونو حق خوړونکي او انتها پسند عناصر لا نور هم ډاډ عمومي.
میرے حساب سے ریلیجیس کو جو ہے وہ اس سے دور رکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ہمیں زیادہ جو ہے نا وہ تھوڑا ہیومن رائٹس کی طرف جانا چاہیے وہ زیادہ بہتر ہے.
دی وائی زما په خیال مذہب د قانون نه ځان لساتل پکار دی او د دې پر ځای بشری حقوقو ته پام را ګرځول ضروری دی. نوموړی دا هم وایي کچره مذهب د قانون اساس ګرځي نو باید چې بیا اقلیتونو ته هم د هغوی د مذهبي تعلیماتو پر رڼا کې د ځان دپاره د قانون جوړولو اجازه ورکړي شي. خو د ده په خیال د پاکستان غوندې ملک چرته چې مسلمان یو لوی اکثریت دی داسې کول به ګران وي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زمونږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
ام دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی وړ جو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدر منوریدونکو د خبری خبرونه نه وروسته باز مونږه همکار شعیب زاده رازی او تاسو سره بعد هلو ویو یو خبرونه مخ په وړاندې وړي. دغه خبرونه موضوع بنن وی د تعلیم په حق له د پاکستان کې تعلیم لپاره ډیره کمه بودیجه ټاکل کیږي او د سویلی آسیا ملکونو کې داسې یو راپور راغلی دی چې سویلی آسیا ملکونو کې پاکستان تر ټولو کمې پیسې د تعلیم لپاره ایږدي. د تعلیم په موضوعاتو باندې، په اوضاع باندې، په حالاتو باندې به خبرې اترې کوي ستاسو سره. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې ورسره ګډون وکړئ او خپل رائے هم شریکې کړئ.
او د دې تر څنګ به لږو شیبو کې مونږ تاسو ته یو بل رپورټ هم وړاندې کوو. د امریکې د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ چې اخیری 15 ریاستونه یې ګټلی دي، د پارټۍ دننه چې کوم انتخابات کیږي د صدارت ټیکټ لپاره، هغه خپل خارجه تګلاره هم اعلان کړې ده. په دې به هم یو رپورټ وړاندې کوو.
بالکل. خو اوس په خپرونې کې تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو چې د امریکا یو استخباراتي چارواکي ویلي د امریکا په مشرۍ د ایتلاف لخوا هوایي عملیاتو نه وروسته داعش تندره وډله ډیره کمزوره شوې ده. او تیره میاشت هم یو لړ پوری پوځي چارواکي ویلي وو چې داعش یو میاشت په موده کې شاوخوا زر تنه بهرني ځواکونه ګماري. خو د راپورونو تر مخه ویل کیږي داعش تندره وډله په همغه شمیره وسلوال بیرته ګماري څومره چې هغوی په عملیاتو کې وژني. خو دا مهال د هغوی صورتحال یو څه فرق کړی دی. د زیاتو وسلوالو ګمارلو توان نه لري او دغه توان یې له لاسه ورکړی دی او مخ په ختمون روان دي. په دې هکله باندې تاسو ته نور تفصیل لري زموږ همکار بختور شاه په خپل رپورټ کې.
امریکایي استخباراتي چارواکي وایي د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف لخوا د فضايي عملیاتو د شروع کېدو نه راپدې خوا تندره وډله داعش ډېره کمزورې شوې ده. یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د امریکا غږ د انګریزي څنګه سره خبرو کې ویلي په کال 2014 کې په پراخه پیمانه د خورېدو نه راپدې خوا داعش ډله تر ټولو په کمزوري مقام ولاړه ده. هغه ویلي شام او عراق ته د بارنو ترهګرو جنگیالو ورتګ راکم شوې ده. امریکایي استخباراتي چارواکي وای داعش ډلې به وړاندې د میاش په حساب زر جنگیالي برتی کول، خو اوس دغه شمیره 200 تر اخته شوې ده او هغوی اوس په هغه پیمانه په خپلو صفونو کې د جنگیالو د شاملولو توان نه لري کومه چې وړاندې لرله. د نهې په ورځ د عملیاتو مرستیال کمانډر میجر جنرل پیټر جیرستن د یو ویډیو بریفینګ د لارې خبریالانو ته ویلي هغوی د داعش حوصله د ماتېدو په حال کې ویني. پینټاګان روانه اونۍ کې د امریکایي استخباراتو د دې اندازو پخلی هم کړی دی چې عراق او شام کې د داعش د جنگیالو مجموعي شمیره د 1900 نه واخله تر 1500 پورې ده. د دې نه وړاندې د داعش د جنگیالو د شمیرې اندازه 2000 لګول کېده. امریکایي استخباراتي چارواکو ویلي دي هغوی باور کوي چې داعش اوس هم په بارنو جنگیالو او هاغه سیمو کې په برتیانو اډانه لري کمی چې یې تر واک لاندې دي. جنرل جیرستن زیاتوی د داعش ډلې حوصله ماتې شوې دي. هر څه په امریکا کې استخباراتي چارواکي دا غنی چې د داعش طاقت او جنگي صلاحیتونه راکم شوې دي، خو ځنې سیړونکو اندېښمن دي چې د کمزوري کېدو باوجود اوس هم داعش په جنگ بوخت دي. په امریکا کې د فاونډیشن فار ډیفنس اف ډیموکراسي سیړونکو تامس جویسلن وای په دې کې شک نشته چې داعش کمزورې شوې دي، خو بیا هم د جنگي دونه په شا شوې نه دي. جاسلین په هغه زنو سیړونکو کې یو دی چې د داعش د جنگي طاقت په اړه د امریکې د پوځي اټکل سره متفق نه ښکاري. د امریکې د اټلانټیک کونسل سیړونکو جان واټس 13 ورځ د کانګرس ملي امنیتي کمیټې ته ویلي د خودسره اسلامي امارت ډله داعش په خپلو سیمو کې کمزوري شوې ده، خو د نړۍ په نورو یو شمېر برخو کې جنگي سنگرونه پرانستې دي. د امریکې یو شمیر استخباراتي چارواکي غنی د خودسره خلافت لخوا د جهادیانو برتی کولو خواست هم کمزورې شوې ده چې له عملی د غډله ډیر زر د خپل وسلوالو د کمی سره مخ کې دی شي. او بل دا چې د داعش ډلې مشران په خپل میانس کې په دې خبره هم وران دي چې خپل مبارزه په شام او عراق کې جاری وساتي او که د نړۍ نورو برخو ته هم وغځوي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د ګران اوریدونکو مونږ تاسو ته د امریکای صدارتي ریپبلیکن امیدوار ډونلډ ټرمپ هغه رپورټ وړاندې نکړه. شو خو د هغه یو سوټی کې به وایو نوموړي د 15 ریاستونو پرایمري انتخابات ګټلو وروسته د خپل خارجه تګلارې وینا کړې ده او ویلې دي چې هغه به امریکا اول په نوم باندې تګلاره مخ په وړاندې بوزي، یعنی اولنۍ ترجیح به امریکا وي، امریکا فرسټ په نوم سره تګلاره. نوموړي ویلي دي چې د صدر براک اوباما د انتظامی تګلاره په مکمله توګه باندې ناکامه شوې او دا یې تباهي بللې ده. نوموړي په خپله باندې د دغه 15 ریاستونو د انتخاباتو ګټلو وروسته ځان د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار بللې دي او وایي چې په نوموړي په کنیټیکټ، ډیلاویر، روډ آیلینډ، میریلینډ او پنسلوینیا کې ګټې ترلاسه کړې دي. راځو اوس ته پاکستان بلوچستان ایالت اړخته، چرته چې د صحت څانګه د ملیریا د مخنیوي هفته نمانځي. په صوبه کې یویش ضلعو د ملیریا له ناروغۍ سره مخامخ دي او په اغېزمنو کې زیات شمیر چې کم دی نو ماشومان دي. په دې حقله باندې یو رپورټ د کوټنه د ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د روغتیا صوبایي څانګه د اپریل له 25 څخه د ملیریا په ضد باندې په ټوله صوبه کې اونۍ لمانځي. صوبایي وزیر صحت رحمت صالح بلوچ وویل چې د بلوچستان یوې ضلع د ملیریا له ناروغۍ سره مخامخ دي. تر 15,000 زیات خلک په دغه رنځ اخته دي.
2016 میں بلوچستان کا اے پی آئی ملیریا کی سالانہ شرح 5.4 ہے، جس میں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ یہ شرح صرف حکومت کی صحت کے یونٹوں کے رپورٹ کردہ اعداد شمار پر مبنی ہے.
په 2015 او 2016 کې د ملیریا کلنیز کچر 15.4 ده. د پام وړ خبره دا ده چې دا یوازې هغه شمیره ده چې د روغتیا مرکزونو راغونډه کړې ده. صوبایي وزیر صحت رحمت صالح بلوچ وویل چې د نړیوالو په مالی مرسته باندې د پاکستان په 3 ضلعو کې د ملیریا د مخنیوي لپاره هلې ځلې جاری دي. په دې کې د بلوچستان یوې ضلع هم شامل دي. د بلوچستان صوبایي حکومت د ملیریا د کنټرول لپاره 6 مرکزونه د ډاکټرانو او لسیات سره اړه لرونکو ته د ملیریا د تشخیص لپاره تربیه هم ورکوي. د روغتیا څانګه وایي چې تر ټولو زیات ماشومان اغیزمن شوي دي. په دوی کې یو انیس هم دی. ډاکټران وایي ملیریا یې ده، علاج یې روان دی. د بلوچستان د صحت د څانګې صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ وویل چې د ژوب، شیرانی او د گوادر په شمول 12 ضلع د ملیریا له ډیر خطرې سره مخامخ دي. د صحت د څانګې کارپوهانو وویل چې خلک د خپل ځان او ماشومان له غوماسو زده خوندي کړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټا.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
اوریدونکو تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې ویل چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پنځشنبې په سهار وختي یو بهرنۍ میرمنه د نامعلومو وسلوالو لخوا يرغمل شوې ده. تر دا دمه د دغې میرمنې د يرغمل کېدو څه حال احوال نه دی راغلی او نه هم چا کومې ډلې د دې پیښې یا د دې يرغمل ذمواري په غاړه اخیستې ده. د ننګرهار د والي ویان رسنیو ته ویلي دي چې دغه 15 میرمنه وه او آسټرالیایي میرمنه وه چې غوښتلې د امنیتي چارواکو سره د مشورې لپاره د هغوی دفتر ته تللې وه او د هغې نه وروسته چې د دفتره وتلې دغه میرمنه يرغمل شوې ده. نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار مختار خلیل په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د دې زنانه په باره کې تفصیلات ډیر واضح نه دي، خو د ننګرهار ولایت د پولیس مشر زړور زاهد وایس آف امریکا ته ویلي دي چې تختولې شوې زنانه د آسټرالیا اوسیدونکي ده او د افغان مهاجرو د امداد لپاره د ډنمارک کمیټه سره کار کولو. د مقامی وسیلو نه معلومه شوې ده چې دا زنانه اوس د کابل نه جلال آباد ته تللې وه او په سپینغر هوټل کې ډیره وه. دې چې د افغان مهاجرو د امداد لپاره د ډنمارک کمیټه سره کار کولو، دغه کمیټي د مقامی ان جی او زردوزی لاس امداد کوي. دا د زیارت پشپ د زردوزی ان جی او خپلو مقامی ملګرو سره یو کور کې پاتې شوی وه. دغه کور د جلال آباد په انګورباغ سیمه کې دی. وسلوال د زیارت په خړه کې په دغه کور ورننوتل او دغه زنانه یې اوچته کړه. د دې د تختولو ذمواري تر اوسه پورې چا قبوله کړې نه ده. په تیرو 2 کې جلال آباد کې دا د اغوا دویمه واقعه ده. وسلوالو سمود وړاندې د افغانستان د ستر قاضي پلار هم تختولی و، خو وروسته ترېنه حفاظتي ځواکونو را خلاص کړو. افغانستان کې د کارکوونکو خارجیانو د بونګې د د تختولو خطره هر وخت موجوده وي. اوریدونکو ته یاد وي چې د داعش یا دولت اسلامي جنگیالي د ننګرهار ولایت په لسو اولسولو کې پلو عملیاتو کې اخته دي. د داعش د جنگیالو د ننګرهار ولایت په اچین، دیبالا، چپرهار، بټي کوټ او کوټ اولسولو کې د موجودګۍ خبرونه وخت په وخت راځي.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.